وما ورز دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سره کوم سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا بولم. نن خبرې کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ، امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتیر غریدا، او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هنی بی فلمي نڅاګر سره واده غواړي. خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی، ترکیه کې د نوي بدلون لپاره د لیدنو کتنو ګنګوسي سرچینې وایي سیاسینو پاکستانی پلاوي سره کتلي، مقامات شورا وایي امریکایي پلاوي راغلی. له څو کالو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دوران وایي بدلون خامخا را روان دی.
د پیسو امبارونه ځان ته جوړ کړي دي، د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی، ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی، او همې امریکا زور دا کړه، همې نړیواله زور دا کړه، همې ملت اور ور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي.
پاکستانیا زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه، و امید چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن، این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مصالح امارت اسلامی حمایت های سیاسی و نظامی از طرف هیچ کشور نمیشن.
که چیر جهادی تنظیمون مشتران لدین انکار که چی گوه در ملاقات نداشوه، باید چی دوی ولست وضاحت ورکید، زکر چی ولست نور پدی بند آگاده چی پاکستان خپل استخباراتی لوب پا افغانستان که وایو تا دوامه که در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روانه در دوی هیس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید.
د افغانستان له نوم د ترامپ خاوره ایستل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه ګنګوسي اوج ته رسیدلی، خو ترامپ تیره اونۍ یوې افغاني خبریالې سره په چلن ښکاره کړه چې د افغانستان په کیسه کې هم نه دی.
تر څو چې د افغانستان د ټولو قومونو او د افغانستان د خلکو په اراده باندې نظم، نظام او حکومت موجود نه وي، هغه نظامونو په افغانستان کې نتیجه نه ده.
یو خاصه پروژې لپاره دلته پانګه شوې دي، دا معیارو دي خامخا پوره کوي، او که دوی چیرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کیږي.
او د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې لپاره هڅې، استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې ته مرستندوی صندوق جوړ شوی، استرالویانو 80,000 او لندن کې یو کلب ورته 100,000 پاونډ مرسته اعلان کړې ده.
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهمه شي، هغوی د موږ د شا ودرېدي او همچنان د ای سی سی ډېره موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، انشاءالله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستړي بشري که څه هم د مقاومت شورای په ښکاره او رسمي ډول ردی وایي دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوي سره کتلی، خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوي او طالب مخالفو سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلومات د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوي ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استنبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټکې دي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادي راډیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکو په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي، او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیره ازادي راډیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزي په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوې، د کومو چې آوازه ده.
تر کشور ترکیه اکثره سیاستمدارا کوشش میکنن در سفارتخانه برند و بگوین که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا مطیع از این شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشن، اما تا هنوز هیچ نوع اتا یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه
تا کوم نتیجه کوم غنور کی زکه غم مترفر سوی چی دی سی غم نور افغانان تایدی خپل قومه تایدی کورنی وې نفرت کړی نور نه غواړي نه افغانان دی غواړي پاکستان سره د لپاره څه ځان فعال وخی اکټیف وخی طالبان باندې فشار واچي او یا غربي نړۍ ته وخی چې دا څو پروګرام زو مخته بیایم خپل چالوال کې خپل کار مخته بیایي خپل هدف پالیسی مخته بیایي دغو چارواکو نور سره نه جوړي هغه نور نه افغانانو نه نړیوال غواړي ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی که افغانستان دپاره کوم موقته اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که به خانخواه نوي چیري نوي کسان به وي په ګډون د طالبانو پروګرام طالبانو کې هم هغه ډېر افراطي کسان به نه وي نو دا پروسه به د په دې ډول باندې مخته وړل کېږي
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکړي ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده دوی هېڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي هره مختلفې ډلې سره دوی همکاري کړې تر څو پورې دا جنګ تود وساتي پرونو پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید په خپله وکړي ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي تکیه هم ونه کړي سرمایه ګذاري هم ونه کړي افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري افغانستان کولی شي افغانان کولی شي چې هم صلح راولي هم ملي والی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي هغه هم د تیرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه یې په یوه پیسه هم نه ارزي یې خپل امتحان ورکړی دی هغې چورو چپول کړی دی په خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت کې که دوی کار کولی ولې به نړیوال خفه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ور واچوه تباه کړه نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېرې لاسوهنې کوي او دا زموږ دپاره ډېرې تباه کوونکي او دردونکي دي نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې د افغانستان په حال رحم وکړي افغانستان ولس نور ونه ځوروي هلته تعلیم و تربیه بندي هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي خلک ډوډۍ نه لري خلک هېڅ شی نه لري
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړي دي ورسره سم له افغانستانه په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس تنګزي وتلو کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي دوبۍ ته د ملا عباس تنګزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې ټول وزیران ممنوع الخروج اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو فعالانو او لیکوالانو ته د وروستي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای دی د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا هیبت الله سره شریک کړي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس تنګزی د هیبت الله د قهر سره مخ و خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی دغه راست طالب سرچینې ته دی چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارت نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه را لېږلي دي او کابل میدان هوایي نه کنټرول لاندې دی او باز د پوپ سر باندې کوتونه ځای په ځای کړی دي. د آرک شاو خوای کوتونه ځای په ځای کړی دي چې څوک مسؤولین خریف ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو پنځلس حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي، او کومه کېته چې خوست کې ده او بعضې فدرهي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه هم اوس جوړ دی. او خوشحالي وکړم وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي، او د ستونزو د حل دپاره یو ملي افغاني طرز و تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي، او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستانیانو له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار د یوه تعود دي، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی. دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بجا راځي، او دوی د یو خاص پروژې لپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي، او که دوی چېرې اختلاف یو څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارننګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپرې او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنون کې په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي، او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یو سي ډي د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل، او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل باید د طالبانو خپلمنځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي، او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبی کې افغان سوداګر او له څو کال راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دورانی په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللی چې لا یې هم خپلمنځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده، او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي، او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډېر مشکلات او ستونزې لري، ډېر سخت حالات پر تېر شوی دي. او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو، او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبور یې چې باید د دنیا سره، د منطقې سره، د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي، چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي، او ټوله نړۍ، نړیواله ټولنه دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوي، او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټس اپ خپور کړی دی، د افغان طبیعت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دې ډله کې هغه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي، او که د مارچ تر 1:30 لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي، د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده او په داسې حالت کې د داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري، او په داسې حالت کې چې په کوم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې او د پاکستان خپل چې کوم آئین دی د هغه لاندې دا یوه غیر قانوني پریکړه ده، او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي او اعلان یې هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ یې چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کردستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1 میلیون افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشهور حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړې. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان ادبا او حکومت ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونه په استرالیا کې د افغانستان د خزینو د جلاوطن کرکټ لوبډلې راڅرګندیدنی یو ور بیا د افغان مرمنو پر ورتیا او بحثونه متمرکز کړی. افغان لوبغاړي وايي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان خزمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتو او تنظیم چاري د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې. خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رايوزه شوې د لوبډلې بیرته خوره نشي، د دوامدار فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ رادیو ته وایي دغه صندوق سره استرالویانو 80,000 ډالر مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب سره د 100,000 پاوند مرسته اعلان کړي، او دا کمپاین لا هم روان دی ترڅو د افغان جنو کرکټ لوبډلې په خپل خو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع لرو، امیدونه لرو ډیر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی پی ته موږ لیټر لیګل دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم دی، هغه د مونږ ته شاو ودرېږي او همچنان د سی سی دی.
نوموړي تایید کړ چې د استرالیا د کرکټ په خواني لوبغاړي میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده، د افغان جنو د لوبډل لپاره د انلاین بس پنې کمپاین پیل کړي او غواړي تر 1.5 میلیون ډالر پورې بس پنه ورته راټول کړي. د جمهوری نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 25 جون څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي وه، ډیره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیرې دي.
د افغانستان خزینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی ده په استرالیا کې د یو خزیره د ټول دوه پاره، او گچې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څنګه زمالم رسته وعده کړي، اما هغه کافي نه ده د لپاره چې دوی وکړي شي چې بس لا خپل لوبغاړي تربیه کړي او د لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالی مرسته ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلود چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتر البته چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پېژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې اونۍ لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 240,000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4,211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګیای تولیدوه. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,644 بېلابېلو اصنافو، لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یوه راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې. ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دادی چې امریکا کې د بل هیڅ شی هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیا اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو الماری دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی، بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوختې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پیښه هم شوې ده. هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 3,000 د چرګانو هګۍ غلا کړي دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډیر جدي ډول تعقیب کې، ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 3,000 هګۍ غلا کړي دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي، خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو، رومیانو، پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څوره دی ولاړ او تیرونه جالب خبره دا و چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټي یا رؤیت هلال په خواني مشر مفتی عبدالقوی د هند له مشهور نڅاګر او اداکار راکی سامن سره د واده خوختنه او هیله رسنی زکړی و. دغه مفتی چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خبرونو د مسول په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بیلابیلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یو تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتاب ډله کې حساب کړی دا واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي، خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روباټ ته د خپل هیواد د انسانانو تابعیت ورکړی، خو دا ځل نیوزیلینډ د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلینډ د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی، پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و، خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2500 مترو جګوالي سره پروت دی، په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري، ځکه حکومت هم د جنوري په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت، هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اوومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو او پاڼو خپل اوومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل.
یزل فی د ملاندا وگران بگدی بگدی دی زلفی دی ملاندا وگرانی بگدی بگدی دی پیدا چه زنگی پوسی ندی یا خودی خودی دی پیدا چه زنگی پوسی ندی خودی خودی دی زلفی دی ملاندا وگران بگدی بگدی دی پیدا چه زنگی پوسی ندی یا خوری وری دی پیغلو منگی خی اپولو باندی تکلی پیغلو منگی خی اپولو باندی راغلی گودر نسانی ولی و لمدی لمدی دی راغلی گودر نسانی ولی لمدی لمدی دی پریدا چه زنگی پاسی نگی یخوری بری دی زلکی بالغ د تور زلفو دلی چپ زه یا جوړ ک بالغ د تور زلفو دلی چپ زه زمينه خوب پرې کوم ما وقو دي قو دي دي زمينه خوب پرې کوم ما قو دي دي زلفې دې ملنګا وګراني مخرا و قرار کینا یارا نمکا وزا ساتا ملانجی لانجی دی یارا نمکا وزا ساتا لانجی لانجی دی زلف دے ملانجا وار وو کی بگی دی پیدا چھ زنگی پوسی ندی وری وری دی زلف دے ملانجا
Thank you. مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19 پیلېږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنت دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14 د کرکټ نړیوال شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی. خپله لوبډله دغه هیواد ته ناستوي، همغه و چې د کرکټ نړیوال شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوال شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پیښې شپږ کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالۍ کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړی لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیل شي. د دې سیالیو پای لوبه د مارچ په 9 وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پای لوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې ټورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته، په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر عبدالله په سټوډیو کې، اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خپرونه په مشال راډیو کې مخته وړي او اکثره په سپورت خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان، که لومړی له تاسو واورو په لنډو که دا ووایاسي چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشي پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟
زما په اند د افغانستان د ډېر وخت راهیسې همدغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډېرو ایونټو ته بیا یو، همدغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، ښه کافي تجربه لري. نو دین علاوه موږ داسې یو داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه خوي. نو دما پند خلو خلو دغه او ان شاء الله خبر وزدي.
د پاکستان د لوبډل په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د اورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډل کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟
هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اخیستی دی، هغه سپین بالر دی، ابرار احمد وبخی یو سپین بالر دوی اخیستی دی پاکستان، او نورې که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث روب دی، حسنین دی، او فهیم اشرف اخیستی. فهیم اشرف باوجود دی چې دغه دی الراونډر اخیستی دی، چې دا الراونډر دی، بالینګ الراونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي.
له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاسټ ډېر سازګار شي؟
ګوري، اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته به خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کوم پیچونه جوړ کړي، خو په اخره کې دا ده چې پیچونه به د آی سی سی په خوا باندې جوړوي، آی سی سی ټیم به جوړوي. نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکې نه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلېدلی،
مثلا د قذافی سټیډیوم دوه پلا له وادې وروسته جوړ شو، تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه، نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلای وای. نو یو خو ته نه وخت چې اوس پری بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلای شي؟
بالکل، وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي، هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوخه کوي. نو خپل دی وس دینه استیشن اټ شایم نشي کولای. نو دینه مخکې چې کوم رقم پچونه دی پاکستان کوم دی سپورتس دی د پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډېر تجربه کار خلک لري دیتا چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي، دا پیچونه به دوی ته سپورټ کړي. او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سټرینګ ته ګوري. که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید تبن بدی اسپنرانو کلاټ چې دوی فاست بولرز فلری نو تبن بدی فاست بولر
نو دلته بل پښتنم ده او بخښي مومن صاحب له اسد الله خان کچرته دا پیچونه د پاکستان فاست بولرانو ته مساعد شي د افغانستان دغه درې بالران کافی دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي
ګوري لکه ما چې مخکې وویلي که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا نو تبن به مونږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ هغه د نړۍ بهترین بالر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کوی شي ځان بیا بلدوی شي همدغسې د پاکستانی فاست بولرز دي د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دي ورته نو تبن پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پچ جوړ کړي او پاتس به د افغانستان فاست بالران کې افغانستان فاست بالران تاسو ګوري فضل حق فاروقي ده هغه هم پاکستان کې لوبېده د پی ایس ایل کې عظمت عمرزای ده دغسې نور میډیم پیسران دي نو ټول ښه کافي تجربه لري او سره د مونږ سپین بولینګ اټیک شي په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د مونږ بولینګ اټیک
یو خدای را وبخښي تاسو خبره پر کومه تاسو څه کومه خبر وکړه چې پچوره به د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي خو دا خو تاسو ته به کېدی شي ډېر معلومات وي چې پچوره چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هېواد دی هغه په خوخه باندې جوړیږي تر دې پورې چې زما بیګا کوم کسان سره خبرې وشولې دا غوره ته دا ویلي چې د شپې مطلب ماخام کې دوی یو پچوخي خلکو ته او د شپې چې کوم د دوی دا پچ بدلولې شي د دې پورې ماته ویلي به تاسو د سپین بالینګ خبرو کړنو د مجیب په ځای چې دې زل دوی غزنفر غیستې نو څه ګوري چې غزنفر به د مجیب رول ادا کی که څه وای تاسو
اول به زه پچ خبرو کما د ما پن باندې کوم آی سی سی د خوخي د یا د آی سی 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 اجازه ورنه کی پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شي نه سی کولای د نو وروسته چې کولای دوی ته سپارل دي پچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ چا دا اختیار نه ورکی هو دومره کېدای شي چې دوی پچونه کوم رقم جوړ کړي نو پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده نو دوی به خوب سره بله دي ویزیا او بلې خوا ته تاسو پوښتنه وکړه د مجیب او د غزنفر د ما په اند مجیب یو ډېر اکسپیرینس لوبغاړی ده هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافي لري مونږ غزنفر ته وګورو هغه به صحیح ده ٹی ٹوینٹی کرکٹ بے کڑی وی انٹرنیشنل بانی ڈیر اور لیگو کی بم وی خو دی ون ڈے دومرا ایکسپیرینس نہ لري خو بیا هم ډیر بولر ده مونږ ډیر اچھا متری لرو چې دای دی مجیب خالی خالی گا منتظر ہے
ک گروپ ترا شو دی محمد صاحب دی پاکستان د په الف گروپ کې چې کوم لوبډالو سره یو ځای شوی دی کنه مثلا لهم سره لوبه سخت ده پرته له څه شکه له بنگلاديش سره د دې لپاره چې بنگلاديش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه خو بیا هم بنگلاديش نسبتا کمزورې ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي
نو پاکستان کې خو خلک څنګه وختي تاسو ویل یو په افغان لوبډلې لپاره د پاکستان پچونه داسې دي لکه هوم پچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې را لوي شوی دی ډیرو لوبس د کړ
یو نبی پکې پاتې دی نور خو نور ټول
نبی دی راشد دی
خدای
نه سینه ما بل دا چې په پاکستان سوپر لیگ کې دویل ته لوبيږي لوبي دلی پکې دی کې ځنې لوبغاړي نو بل زمکم یو شانت دا ماحول ابو هوا م یو شانت کې دا نو او بیا کبل خو تاسو ګوري افغان لوبډل ډېر زیاته قوي ده د پاکستان لوبډل باندې هم موږ باس کو چې پاکستان لوبډل دا وخت څونه مشکلات سره مخ ته کړ پاکستان لوبډل تاسو ګوري د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې روسي کې چې هغه کوم لوبي کړ او د دوی ډېر زیاته تم و ریکارډونه جوړ کړ دا هغه زخمی دی دغه چې دوی اوس په دې مهران دي چې اوپننګ ته به موږ څوک باسو فقر زمان د دوی سره شته خو بل اوپنر دوی اوس په دې سوچ کې دي چې پاکستان له اوس پورې د اوپنر هم نه اعلان کړی چې دوی
د ګروپ کې سوال یعنی
خبر زدی پور کوم چې پاکستان لوبډله ډیر زیاته د مسلو سره مخ تا فخر زمان شپږ مشت فخر زمان ډیر وخت پس رالی باوجود د دې چې هغه څومره هغه هم یو قسم ټار شری کو تا ولی دا ټویټ کو دا خبرې نو فخر زمان ډیر وخت پس راغلی دی دغه سه سایمویب زخمی دی د دین علاوه بابر کته سو ګوري هغه په دې ورسته کې په فارم کې نه دی د دین علاوه فای مشرب چې ما وختي تاسو ویلی چې دا اوریج دومره خراب دی هغه سره خوشدل شاه کافی و خوش و لوبه نده کری او لوبه هم دیر مزانه که نده دقیقی بیا تاسو سوچکیلو گوری نو هغه هم ډېر وخت پس په ونډه
زما
د خبرو مقصد دا دغسې بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه هم دومره ښه نه دي نو پاکستان لوبډله چې کومه اعلان شوې ده نو په هغې باندې هیڅوک په پاکستان کې نه دي خوشحاله وسیم اکرم په تنقید وکړو احمد شهزاد په
تنقید نور لوبغاړي نه لري
لوبغاړي شته دی پاکستان سره
مثلا کوم لوبغاړي دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید
دوی دا وایي چې امیر جمال ښه راونډر د پاکستان سره باید چې هغه اخیستی د فهیم اشرف په ځای ښه بالر دی ښه بیټسمین دی داسې نور هم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ د هغوی کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم زدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی بیا دغه پورې زازی پورې عمرزی پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټنګ دغه دی او بل خو سپین هم ښه مضبوط دی نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي
او دا خبره
دا خبره
خو کدی اخر
ګروپ تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ نو افغانستان سره ساوت افریقا دا استرالیا دا انګلند
او ډیر
سخت دی ګونه دی سره
څنګه اسد الله خان تاسو فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې
بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ دا ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو خو یو شی ده چې ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي خند دی افغانستان لوبغاړي لکه اوپننګ کوي وګوري میډل آرډر کوي وګوري ورلد کپ ته تیر ورلد کپ ته کدي موږ 500 اورز ته وګوري ډیر زبردست ځلېدلی دی او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پن باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو اوس کرنټ اعتراض چې پریپریشن چې روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت ته مخکې وي نو تاسې پریپریشن هم هغسې باید وي د هغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي نو زه به دومره ووایم چې تیر ډېر وخت راهیسې د موږ
لوبغاړي
پټي ټوینټي کې ګوري یو بالر ده هغه سلور اوره کوي نو په ونډه کې دغسې هغه لس اوره کوي نو لس اوره مایند سیټ او سلور اوره مایند سیټ چې دا هغه بیا ډېر فرق کوي همدغسې په بیټنګ کې که یو ټیټا ټاپ آرډر بیټسمینان دي نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم سلو نه زیات بوله ولوبوي نو په ټی ټوینټي کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا دیرش بوله ولوبوم د دیرش بوله مایند سیټ نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ شي چې دوی ځکه چې یو پلیر ته ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده هغه پریکټیس ورته پکار ده څو رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس ته روان دي
اوس لکه اسد الله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاری لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللی ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند او پاکستان تقریبا سره ورته دي محمد صاحب تاسو څه ویل
ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم ځدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغسې که بیا تاسو وګورئ صدیق الله تل شو نوید ځدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول ښه ولوبوي ګرانه به وي افغانستان باندې به څه اثر پرېوځي که نه
ګوري ابراهیم ځدران دي کې هېڅ شک نشته چې ابراهیم دي یو ډېر زبردست بیټسمن ده نو مچ کړي چې هر څومره چې ښه لوبغاړی وي نو تا ته تمرین پکار ده تا ته د کوچنګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکوي کوم رول درکوي کومې نیمګړتیاوې دي نو د مونږ متاسفانه کوچ هم ډېر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو که چېرته د مونږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسې نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغسې لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې که چېرته د مونږ لوبغاړی یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پېښ شي نو زما اندېښنه په دې ځای کې ده که چېرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونټ په منځ کې هم کېدای شي ایونټ په سر کې هم کېدای شي نو زمونږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید حد اقل دومره کار په هغوی باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړه نو غزنفر یو لوبغاړی ده چې مونږ هغه تیار کړی ده چې یو څه
نوید په ریزرو کې دی په دغسې ننګیال خروټ هغه هم ښه سپینر دی دا خو ریزرو کې دي زما په دا ډېر ښه لوبغاړي دي که نه
ګوري لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته چې لوبغاړي ښه نه دي، خو د هغوی ته د هغوی رول ورکول، مثال تاسو د ننګیال سروټي خبره وکړه، نو دې ته موږ کوم رول ورکوو؟ زه د راشد رول ورکوي، د نابي رول ورکوي، د غزنفر رول ورکوي، دغه چې موږ چیرمن بولر دا نور احمد، نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي. که تاسو وګورئ د ګربز بیک اپ نشته، ګوربز انجر کیږي بیا د موږ سره
اکرام خو کیپر هم دی، ښه بیټر هم دی کنه؟
بالکل ښه بیټر ده، خو که تاسو وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمین ده، که چیرې دی انجر کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو، یو به مډل آرډر وکټ کیپر هم لوبو، نو دا به یو غټه ستونزه شي موږ ته.
آسٹریلیا هم له مشکل سره مخامخ شوی ده، زخمی شوی ده
بومرا چې کومره د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالی ده، څو ورځې نکی لګی دي چې کوم لوبغاړي دي، ځکه چې دوی ټول له بومرا نه یې دل بومرا چې کومره د هند نامتو بالر دی، تیز بالر دی، او کتا سو ګوري چې سونه میچونه پاکستان غټلې دي هند، پای کې غټ رول لدره، اوس هغه زخمی شوی دی.
ویرات کوهلی هم غټوټ دی، حساب نه دی معلوم. تازه راپورونه وایي
چې کوم د انګلند پر اوس دوی دا کوم لوبډل اعلان کړه انډیا، نو پاره کې بوم رانشته دی، ځکه چې وې زخمی دی، نو پاره باندې مل خلک خوشاله دي. خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو ته پاکستان بخوانې لوبغاړي دی، نو هغه وی چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروري باندې بعد پاکستان میچ لخوا مخه دوی بومرا راولي، او دا وی دغه ته ګوره ټکنیک تا چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی، لکه شاهین څه وخت کې زخمی و خو بیا هم لوبو، دوی دسه چلو کو دوی دسه وکړل چې اوس د انګلینډ سره میچونه دي، نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو، آرام ورکو چې دغه دپاره دا روغ شي. نو هند خو هر سیز ډېر په ترتیب سره روان کړی دي، نو تاسو
دا ډېر لوبغاړي هم لري، ډېر زیات لوبغاړي لري، که دا نه وي بل براولی دوی خو واده شامیم روغ شوی دی،
شامیم دوی سره دی، بل دوی سره سراج دی،
سراج کسان نشته په دی
سراج په دی کې نشته پندل
خو راوسته شي،
دغه دی اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی،
او ډیر زیات وکټ یې
دسی، نو دوی سره پاس بالران هم شته دی، او بل د دوی چې کم دی څلور د دوی چې کم سپینرز دی دغه دی دام اکثر پٹیل دے کلدیپ
یادیو
دے، رویندر جدیجا دے، دوسرا واشنگٹن سندر، سلور دوسرا دس سپنران دی چھا خ بیٹنگم کولیش
نہ نہ دہم ٹیم کو پدی کی شک دیر پیاوڑے ٹیم دے اسد اللہ خان دی افغانستان لومڑی لوب ڈالا لومڑی مسابقہ چے ل جنوبی افریقہ سرے کوی، چہ فکر کہ جنوبی افریقہ پورسیو کی جن ماتی و خوڑے سر سر چاٹ کل کے ویچے افغان لوگ ڈالا بدا مسابقہ وہ گیٹیا اول مسابقہ ڈیرا مہم امی
دما پند دیکھے ہیس شک نستا چی ساؤتھ افریقہ یو بہترین لوگ ڈالا دا بہترین بالنگ اٹیک دا او دغا سی ڈیر بیٹنگ لائن اپ ایم دا نو کچیر منگ ٹیمونا دوارا سر او گورو نو دی منگ ٹیم او دی اگوی ٹیم یعنی دسی یو ٹیم ندا چی اگوی کی یو سولو پاڑی دی ساؤتھ افریقہ کیم تقریباً یولس کسان چې دی اگوئی پخپل رول کی بہترین رول پلے کی آمدہ سے افغانستان کا منگ گرو دی افغانستان زیادہ تر میچوں سیدھی اگر پہ گربز باندھ دی یا پہ راشد باندھ دی نو کپ دو ہزار دروستم ورلڈ کپ کے منگو گرو پیغ کی حشمت اللہ شاہدی او رحمت شاہ بہترین لو بہو کلاس زکا منگ دوم رکھا پرفارمنس کو زکا ما مقصد دا 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 کنی بیا مشکل پیخی گی کچیم چیر تا مخالف ٹیم لگ کمزور رہی وی نو اتا کا بیا پا آغازائی کی لگ کمائی مراشی پا کم رول کی پا یو نیم رول کی نو تا تا بیا فکر نہیں نو اتا کا کم چی مین لوگ بھاری دی آغای دیر لری وڑائی سی
دا خو بخشی ساسو دیر شم مقایسه وکړه لیکن پا ورطا وقتی دی کراچی پیچون فکر نکوی سی افغانانو تا یو چه بہتر دی نسبت جنوبی افریقا تا لوبغاړو ته
ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دی هغه سپینران دی کا راشد دا کا غزنفر دا مخکې مجیب وو دغه محمد نبی یو سپورټینګ بولر دا نو د کراچی ټیمونه پېټس کړل نو بال باندې لیک پر سوینګ ورته ملاوي دغه په شی په 2 منټ کې لیک هغه سپین بولینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې ناراضي نو په اول اننګز کې به بیٹسمنانو ته یو څه فائدہ وی چې هغه د 200 رنز ټارګټ ورګي چې چیرته افغانستان 200
شپې 200 چمپیونز ٹرافی له خاطر هغه هند ډیر د خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی او بیا پاکستانیانو ډیر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی لیکن پوروسوی کوم فکر کړی د ویسټ انډیز لوبډله چې تیرې ده هلته یو بوډا په موټر سایکل راغلی دی چې د ډیر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر شوې ده پولیسو ډیر بد چلند ورسره وکړله بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافی کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي څومره ډیر کسان یې فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي
د امنیت لپاره هم ډیر کسان ګمارلي دي بلا چې کراچۍ ګراوند ګیر چاتره چې کوم دوی هغه سکیورټي انتظامات واغې هم ډیر زیات پیاوړي کړي هغوی خپله دا خبره کوي خو که موږ د هند دغه ته راشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي د یو ماحول سره بدد شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره بدد شي نور چې څومره ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کیږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دوی مدد چې د جهاز سفر خپل باندې او ستړیا ده د دین علاوه د دوی به وختم ځای کې پریکټس چې کم وخت هغه به ټیمونه ته نه ملاویږي نو هند د دې ډیره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو
او خلک هم ډیر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند لوبې هغه ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي
ټول ټیکټونه خرڅ شوي دي
مالته د هند خلک ډیر
دي تاسو ګورئ هند چې کوم دی په دوبۍ کې هندیان ډیر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تا ته دی چې ستا خپل خلک زیات یلته کې خپل
وطن کوم هیوادونه کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي و چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزې نه دي ترلاسه کړې تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې
د ما پند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډیر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډیر زیات خوښي او ډیر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار وباید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به زیرو راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولای شوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پریښی وای دغسې
بلا که تاسو وګورئ شیبر صاحب مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ وبګړې زیات او چغې سوري او دغه بو اوس خه خبره خو نه ده خو کتا سو ګوري نو په دې ورسته کې چې د حکومتونو کمې پالیسي دي د هغه ډیر اثر ورزول په سپورتس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغه سی اوس کتا سو د افغانستان او پاکستان میچونم دغه سی دي ګرم میچونه وي نو خه خبره کاش خبره ما دا کوله چې په دې ورسوي کې چې پاکستان کوم رویا د افغان کډوالو سره پاتې شو یا د افغانستان سره نو هغه د وجې نه به هم دې ضلع د کرکټ هغه د غډیر زیاتی نو
ستاسو په پروګرام کې
او ساتت څه زما هم دغه زم چې په کار ده چې د دوه غاړو پښتانه باید د یو بل سره ردی بد یو د کیسی به کی کنه نو زه اکثر مثال ورکوم د انویکټس یو فلمو نغه هم په دې جوړ شو چې څنګه منډلا سپین پوست او تور پوست یې هغه د سپورتس د لاري په فوټبال باندې هغه یو ځای کړل نو دغه سی د کرکټ هم کولی شي چې د دوه غاړو پښتانه را یو ځای کی تاسو ګورئ د افغانستان لوبغاړي وی اخو ټول پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې اته پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي یو بل په خبره پوئېږي لکه څنګه چې ځای کې محمد حارث پختون دی هغه وایي چې ما کله ګربز ماته پښتو کې ماته پوس وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي ما چې پچ څنګه دی ما چې داسې دی نو ما غلط معلومات ورکړو نو هغه وشو کنه نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غړو ټیمونو کې پاکستان افغانستان کې افغانستان خودي پښتانه نو ګټه رسولی شي سپورټس ولسونه را یو ځای کوي نو کولی شي
د انګلستان د کپتان باټلر خبره دا وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو کنه نو دا باید سره
پاکستان پاکستان پر ملی ٹیلی ویژن مانی یو پروگرام دے ہنس نام ہے پاگی کے اسپورٹس مانے باسو نو پاگی کے ساجد خان یو پختون دے اغیر اوخت اسپنر دے نو ډیر خلک تر غلی دا پروگرام تھا دا کس تو وی غین کر وتا ته پتہ شتا وی خلک زکه ډیر غلی دوین کر راشد خان راغلی دے شوتا لکمر لبو در راشد خان مینواله مل تک شتا داسی افغانستان کی بید بابر او دا مینوال شته دا شاهینا
څوک چې سپورت
خوښ نه لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلو بکی هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان کستا سو بیا هم نظر واخلم یو بل اندیشنه هم لکه هند سی وای چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
کرکٹ بورڈ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مو برخه را سره وخصه محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی په کې ډېر ښه وځلی شي او له همدې سره به دا بحث راوند خړو
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتل.